په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کئ. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې بعد پی ای ای لخوا سعودي عرب لپاره پروازونه پیلول او له افغانستان د وزیرستاني کډوالو ستنولو لپاره هلي ځلې پیلولو ترڅنګ ځین نور رپورټونه لرو او په دویم نمایي کې 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم را سره دي. اوریدل یې مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په طالبانو غږ کړی چې افغان سیاستوالانو سره د یو ځای پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي او اروپایي ټولنې امریکا او نورو غربي هیوادونو د غیر جمهوري رویش او بشري حقونو سرغړونو په سر په بیلاروس نور بندیزونه لګولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزی د 80 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل په 13 څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. محمود خان چکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای وایي د سعودي عرب له لورې د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینه منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی ای ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه اعلان کړي وو. د سعودي عرب حکومت له لارښوونو سره سم له پاکستان نه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 قرنطینی کې اولته د رسیدو په لومړی او بیا په 15 به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي.
پاکستان حالات تر ډیر رسیدلی چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانی شر وکتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوی. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوی.
د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تورونه رد کړي. د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبريالانو ته وویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپارو چې دوی یې د ښه کولو هڅې کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 دوره پوره کوي او په 2023 کال کې به په ټاکلي وخت انتخابات کوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامي مشر شاهد علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. د خپلو کلو ته د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه ښودله خو زیاته کړه چې په دې لړ کې تیاری روانې دي. د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2 روان وو. د عملیاتو له وجې شاوخوا 1 میلیون خلک کډوال شول. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% کډوال خپلو کلو او کورونو ته ستانه کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو د سرغړونو او د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له لورې له کډوالو څخه د ناوړه ګټو اخیستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې په داسې وخت 5 پړاو بندیزونه تایید کړل چې د تیر کال په اګست کې د لوکاشینکا د لانجمن بیا انتخاب او په بیلاروس کې د پولینډ له پولې سره راهیسه د منځنی ختیځ د زرګونو کډوالو ورغونډې دو بحران راهیسه د دواړو خواو ترمن سرنګلتیا خورا زیاته شوې ده. بلاروس ته تیر کال تر انتخاب وروسته پر مظاهره کوونکو لاتاو تریخوالی ډک بریدونه کړي دي او زرګونه کسان یې گرفتار کړي دي. مظاهره کوونکو د اپوزیشن سیاستوالان وای په غو انتخاباتو کې د لوکاشینکا د شپږویش کلن وخت غزولو لپاره ټګي شوې وه. رپورټونه وای په غیوات کې په خلکو تشدد ورسره ناسم چلن شوی او یو شمېر کسان وژل شوي. د بیلاروس د بارنو چار وزارت بیګا د تازه بریدونو بندیزونو د اعلانونو په جواب کې د سختو بیلابیلو اقداماتو ژمنه وکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي نو د ځنې ریپورتونو تر څنګ 219 پروګرامونه به هم واوري. نو اول د ریپورتونو طرف ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي خان عبدالسمد خان چکزی د اتسلویښتم تن په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. چکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسي نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی. طالبان وای حکومت یې لنډمحاله دی. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالسمد خان شهید د 43 تلین پر مهال تیر ورځ د کوچ په اکیلو بغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه. و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د خان عبدالسمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15 نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان څنګه ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
وم لا طالب وم لا پلانه خوند وکړځي صاحب پلانه لاس مو ونه ورکوو د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان وزمک تاجک دا ګر جمعي او د افغانستان استقلال بچکی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک او اختیار د پاټا دولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ ملي جلاسي نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د ملي جلاسي دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوری کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شغله څنګه د همول چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او عین بلادستي غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یو ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینه منورې ته رسولي دي. د پی آی ای په وینا له نورو خارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټیکټونو بیې شاوخوا 2 چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو خارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفری پابندۍ ختم کړلې چې کمی د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په 2 منېټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازه ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای د بیان د دسمبر په 2 منېټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمی کولې نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویلی دی چې پیایې په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منورې ته رسولی دی. بیان زیاته کړی دا چې د جمعې په ورځ 113 مسافر سلور پروازونو باندې د سعودیا مختلف خارونو ته وړل کېدل کیږي. وی پانه عرب نیوز یا تکړه دا چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړی دی، خو چې کم خلک راضی د اغه د پاریس ضروری شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودیه ته راضی اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي، او چې کم کس سعودیه ته رسیږي د اغه به په اول ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د وی چې د سعودیا حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې پابندۍ لګولې وې چې په هغې کې پاکستان هم شامل و. په بل اړخ باندې د جهازونو ټیکټونه هم قیمت شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکوونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو داسې وویل، د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په خصوصي دوره باندې تللی و، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نورالحق قادری د سعودي حکومت سره د سفری پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادی تګلارې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلی و. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمیدل دي. سراج زهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیرې مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بلې سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلو نه در راوتلو یوازینی لار دا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکې او بې پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي.
دوی
وایي نن د پاکستان حالات تر ډېره رسېدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ شره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوي. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوي. نو نن دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه د رابهر کېدو یوازینې یوه لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړی شي. بل پلو د دسمبر په دویمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې د ګرانی ذمہوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او وی شاهد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې ګرانی جوړه شوي. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت تر لاس شو نو یو روپی پر قرض نه وا او کله چی یی وزارت پر خو دو نو د یو سل و 50 ارب روپو قرض یی پر خو دا
157 ارب روپے کا قرض چھوڑ کے چلے گئے
د پدا سی حل کې د چ د دسمبر په 2 منټه په اسلام آباد کې د کرنسی او د اغستون کې او خرڅون کې سکای ایکسچینج یو غړی مشال ریډیو ته اووی پدې هواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیا ډیره بره ختلې او په مارکیټ کې یو ډالر په یو سل شپږو یا روپی 15 پیسې غستل کیږي او په یو سل اتاو یا روپی خرڅول کیږي په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته اووی د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډیر سیوا شوی
پاکستان کې چې دین او دی وخت کې امپورټ ډیر زیات دی د بهر نسیز مونږ اخلو او داغه د پاره د ډالر ډیماند سیوا شوی دی نو د دې په وجه باندې چې کله ډیماند سیوا شي نو د ډالر ریټ شې دی نو هغه سیوا شي د سر حکومت سرګامونه پورتم کړل خو هغه چې دی هغه څه مطلب سو پازیټیو ریزلټ راوند دا به الله شدینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت شدینو سیوا کو مونږ شدینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په 2-3 روپے نور سیوا کیږي
د نومبر په 3 منټه وزیر اعظم عمران خان کام تخپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې گرانی احساس ته او موجوده گرانی ته پکتو یي حکومت په وړو وړو او دالو د یو سل شل ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړې چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو اوري د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودري پرون په لومړي ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لوري په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنايي ماشينونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلې دي دا په داسې حال کې دا چې تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلي ول ک انتخابات د الکترونیک ماشينونو لاره نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي په پاکستان کې د وټونو اچولو د برېښنايي ماشينونو د استعمال موضوع لمودي راهسه لنجمنه ده اپوزيشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشينونو د کارونې مخالفت کړي خو حکومت وایي دا ماشينونه په ټاکنو کې د درغلي مخنیوي کولای شي عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي
د عمران خان په مشرۍ د تریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ لا شاخوا یو کال راځي په ټاکنو کې د رای چون لپاره د الکترونیکی ماشينانو د استعمال پر سر اختلافات دي هم د اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 14 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2014 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره پر راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشينانو د کارولو قانون منزور کړی حزب اختلاف پر دې مهال لغونډې بایکاټ کړی وو حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشينانو لالاري پر راتلونکو ټاکنو کې داندلي کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی د قانون تر منځوري ورسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې ماشينان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې ماشينان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي کمیشن د ماشينانو او بهر وادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 14 نیټه درې ټیکنیکی کمیټې نه جوړې کړې وي چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري اوس ستاینه کړې ده نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټوئیټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودري په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د رکه ورکړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنکړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی ماشينانو لالاري نوي شوی د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او پروتولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې ورسته د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده شوی خو د شبلی فراز د وزارت هم د حکومت د مخالفونو تسلی ونکړای شو دلته پښتنه راولاړې شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لور کولو انکار وکړي په اسلام آباد کې د وی غیر حکومتي څېړنیز ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علی مشال ریډیو تول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
دا آئین یو شک وای چې هر کله چې انتخابات وي نو د ټولو انتظامی ادارو به دا ذمہ واری وي چې د انتخاباتي کمیشن مرسته وکړي. د ټاکنو لپاره چې کمیشن ته کومې پیسې ورکول کیږي هغه ته معلومی او حتمی پیسې ویل کیږي، مطلب دا چې پارلمان یې په اړه بحث کولی شي خو باندې رایه اچونه نشي کولی. دا پیسې به هرو مرو ورکوي. له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنکړل شي. البته که یې حکومت د لنډې مودې لپاره ودرېږي نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي.
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن ته په اشاره سره په ټویټر لیکلی چې د پارلمان فیصلې د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري. کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشینانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي. د پارلماني چارو پوه قریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي، خو د ده په وینا که حکومت وغواړي نو دا لانجه حلولای هم سي.
د لانجې حل راو باسلو کوشش وشي نو حل راوخ کی شي او هغه حل دا دی چې نور ترمیم وشي او الیکشن کمیشن له وخت ورکړي چې هغوی په دې ایویمز باندې چې کار شروع کی او دې طرف ته په مزه مزه باندې لاړ شي چې راتلونکي انتخابات ممکن نه نو په نورو شپږو کاله پس چې به نور انتخابات کیږي چې په هغه کې دا متعارف کی. کوشش دا روان دی د پاکستان تحریک انصاف د طرفه چې الیکشن کمیشن متنازع کی، کمزوري کی. نن هم الیکشن کمیشن چې دی دوه ممبران چې دی هغوی کرسۍ خالی پرتې دي او حکومت په دې اقدامونو کې سنجیده نه دی چې دغه کرسۍ ته ډکې کی.
د کارپون پونا په ظاهره داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکي انتخابات د الکترونیکی مشینانو له لارې وسی. مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپله د خبره ودرېږي نو ورسره به ټاکنې متنازع سي چې د ده پوینا دا به د پریشانۍ خبره وي.
که
حکومت پر خپله خبره ودرېږي نو له دې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډېره د پریشانۍ خبره وي، خو لانجه به بالاخره حل کیږي. ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمواري ده، نو اخري فیصله هم دا اداره کوي چې الکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه، او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي.
هو کارپان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکی کمیټانو د ریپورتونو چې شای پراتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لنجه کومه بڼه خپلوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلعي انتظامی مشر شاهد علي خان بیگا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونښووله، خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي. بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وایي له شاوخوا اته کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي. انتظامی اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان له وو څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیہ چارواکی وائی چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریانې شروع شوې دي. مرسیال کمشنر شاید علی خان وای چې په غلام خان بندر د واپسی په موخه یو جرګه وشوه چې پکې ضلع انتظامیہ او فوزی چارواکو ترڅنګ د عثمان ځای مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسی په لړ کې د تیاریانې جاج واخستل شو. دوی وای چې افغانستان خوست پکتیا پکتیکا او خواوشا کې د ونه تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به زر پیل شي. خوست ګولان کیم کیمیر د شمالی وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
حکومت دا اپیل دی چې بدن ژو ته میر خپل وطن ته دا ګاډې بدل کړو ته کولا او په غوښل په افغانستان کې میر سخت دي ستونزې سره خو مخې په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولور شي دا معنی چې پاره سر د موږ یو کوي وڅ یو میاشتې وته واسه په بارډر کې نه واسال تا بل از د میر کلی ول وو 15 لاس په وته وکړ دا ما اپیل دا ودا حکومت ته چې میر د خپل وطن ته کاډ ولای شي.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د میش د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د غلام خان بارډر خلاص کو ځکه چې د میش وته کولا په غلان کېم کې چې کیما دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تای شو. د میش هر شای ته باسول غرینا ته باسول ملکاتیو نه ته باسول ار ته باسول.
انتظامیه چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15000 نه زیاتې قرآنې راستنې شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تماکړي چې په یوه میاشت کې دننه د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضرب عضب عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو او رئی ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بے وزله هیوادونو کې له 1.3 میلیون کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیون امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوګدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد شتمنۍ د امریکا په بانکونو کې کنګل شو چې د سره د افغاني ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کم شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک لاره افغانستان ته د پیسو د لیک زمينه برابر کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشری مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشری مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
اوریدونکو د اسدالله لودین رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزیل له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزی د 1/4 کین په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړو چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړو. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نو یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي چې نوی حکومت د هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي دي. د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودھری د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبري اعلان ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې سپارلی چې دوی د خکولو هڅې کوي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامي مشر شاهد علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. او اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو سرغړونو او د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له لوري لکډوالو نه د ناوړه ګټو اخیستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې د پنځم پړاو بندیزونه تایید کړل.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه د دې غړي د ډومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوه چې خزینه خبريالانه پر انټرنیټ له کوم زورونو تیریږي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبريالانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېرې خبريالان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولای چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سینټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبريالانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سینټ کې وویل
د خبريالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبريالان وایي چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد ونه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې زینو خزینه خبرلان ویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانین شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یوه هم غریدا فاروقی ده چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعاله ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر ځینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړي، نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات د افسوس خبر ده چې د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپل په دې شیانو کې لاسو لري، نو بیا د قوانینو جوړولو څه فائده؟ هسې د خولې د دردی او غندنې خو ډېرې دي چې موږ د رسنو د آزادۍ پلویان او خبریالانو سره
یو. هم صحافت کی آزادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
مشال آن لائن
د بیان آزادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
واوري. اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربه بشیر ګواخم. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده.
دا پروگرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد کې زاګټ پارک تا تاسو باندې به دا غي سیل کو
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغې ته ځینې جایزې هم ورکړل شوي او نړیوالو رسنیو پرې رپورټونه هم جوړ کړي دي. شایستی پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی، خو د نوموړي دا سفر آسانه نه دی.
د صحافت شعبه چې دا خاص کر که زه ویم د زنانو د پاره نو دا ډیره زیاته مشکله ده. زنانه خبریالې چې هغې ته ډیرې زیاتې مسلې زما تعلق دی یو داسې علاقې سره دی چې هلته یو داسې جنۍ راوتل بیا په میډیا کې کار کول دې ته هغوی بالکل ښه نه ګوري. زما میډیا ته راتګ باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه وو. تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللې ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته، نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوتې مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وی پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه.
په پینډه کې د پاکستانی پوز مرکز یا جی ایچ کیو دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کېږي. همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غاخم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورن کړه. هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشری خونو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشری خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریالې پی وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر غاخمه په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولې او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم. نه غدارې چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریک کوم ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي نو چې ته ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافی له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپاګاندا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د لپاره ډیر لوی بدغه د دغه وجه چې دی سپیس تنګی جی فریډم اف سپیچ د لپاره فریډم اف ایکسپریشن د لپاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوالې ادارې ته سر ورکړه کو. د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنالیست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خصوصو په اړه موندنې څه دي. دی ویل
Certainly we have the Coalition for Women in Journalism.
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتی دونکو حمله سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بیساری دی. په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حمله په خبريالانو کېږي. موږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو، خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډیر او په پرله پسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانو پکې ډېرې زورول کېږي. اکثره د حمله د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېرې زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره اغي زورولي او د اغي په خلاف یې پروپاګاندا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمیر 38 ته لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر ګواخو. اوس وخت شوی دی د روانې غړۍ د دویم 19 پروگرام روښانه مستقبل چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي، چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادی ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې په گاوند کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي، نو هغه بس کوي. همدغه پښتنه مو د پیښور خار د اوسیدونکو احسان الله دانش نو کړه چې په یو حادثه کې د نام نخکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
ټول کې زه ووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټول سکول. هغه سره سره ما پکې د لپیاتی د چې دعا وی سهار ټیم کې راو مې کوله اسمبلی و مې کوله. هغه نه سره مې د سکاوټ کمانډر ما په دې سکول کې سکاوټ کې د والیبال په کیپټن ما او په تعلیمي لحاظ سره دوه زیات قابل لوم خو بیا هم داسې سیکنډ تر پوزیشن باندې بیا هم راتلو فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه زه پاسېدم. 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و، بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د قیوم سټېډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګری نه په خطایې کې په ډز ولګېد او د ژوند سفر یې لکه چې ودرید.
ناګهانه ما سره د ډیسبیلټي یو شو ما ته د ترانو دا خبر وکړه. نو دوه کاله پورې هو بس ما سره جړل او ما ډیر زیات نه همت مې وسو خراب او ما وی چیرې زما څه خیالات و را او شو را سره نو مې په دې ویل چیرې کې وځه اوس چې ټول کوم چیرې د باور کې مخکې لاړ شم. نو وخت سره ما په میټریک کې مې پاس کړو چې ما سره دا واقعي وشو. هغه نه پس بیا پیر کلینیک سنټر دې حیات آباد فیس 4 کې دا هسپتال دی او سم په کې فیزیوتراپي کې دا کسانو نو هغه تمازان نه زیاد زیاد مزورانو کته دا پیرالایز نو کته نو ماته یو کې سم هو سلام مې لو شو البته سایکاټریست هم دي چې هغه تا دومره موټیویشن تا کې راولې چې تا ته وی چې راته اوس مطلب مخې ژوند به څنګه تیرې او تاسو ټیکنیک خو په دا هسپتال کې چیرې اوس په ځان څوک مړکول نه شي په بل بدن ګوښتم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سره چې د ژوند امید هم پرې خېوه، خود لګ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پاسې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا غي نه پس تقریبا خوشحالی پدی بس بیا ٹیکنالوجی کے مختلف قسم کورسونه
نوموړی وایي چې د تعلیم تر لاسه کولو سره یې حوصله ډیره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
تعلیم نه پس بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړ چې هغه کې د 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټول ډیټا سیټ کوم چې کوم ځای کې فایل تر دې زموږ دا دې ټول ډیټا او چې کوم مطلب سمره بل څوک جمع کړي لکه دې ریوینیو انسپکټر ورته وي او ور سره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ور سره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوسه پورې د پی ټی سی ایل کې نوکر یم او خپل جاب کوم. ما چې د سالو شو تقریبا
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ته ما وویل چې را لوبو سره زما ډېر زیات شوق وو. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې ایک سیال کوټ یو کس ومانو سم نه هیریږي چې هغه په ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې. نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زبم یو ټری کوم نو ما دا پریکټس شروع کړو ټیبل ټینس. نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیون شپ کې دوه کدي حیات آباد کې دلته یو سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیس پایو. په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو پوری په احمدآباد کې کی دا نېشنل چمپیون شپ او 2004 او 2005 د لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې سیریا ون ته ټیم نه یو میچ لټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم کولی ملو کو.
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن به چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سملاره کولی شي. کوم لمغه په ملک دا حالات داس جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی. نو الله تعالی دې دا ول هلکی او بلکې مونږ خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دا روغ شو غیبت شو دا شی نه مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډیر لالچ هرس بل دا یو انسان د سبق نه پاتې وي. نو هغه په خاري چې څه هنر زده کی لکه داسې بازغي چې هغه زما سبق زما په مزغو کې نه کیږي. نو هغه دې داسې هنر زده کی لکه درځیتوب دی زده کی داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دی خو چې مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزه تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه لر سره خدای وساتي.
احسان الله دانش چې سوارلس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدلې او په خپو مازوره شوه دی وایي مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړي چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د سلطانو مازور ځوانانو د بریاو حال درکو. دوی ځانونه مازورا نه غنی بلکې هغه کسان مازوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي. دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وای د مشال تر څنګ وسه.
پا په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلون کې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نتیر شوه دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل.
زبس کو ته چې پینځه قدمه مزل آرام جن زو اته کینه سم ما بده موکرا بیا به زسکو ته روان شم جی بیا به روان شم بیا به لړم لږی بجی سکول ته ورسیم زمانه به اسنلی شي وا اوزه بجی لیټ ورسیدم بیا وځه بهر گیټ کې ولاړو مې کله اسنلی ختم شو هر څړې به خپل خلاص لاړو زو بیا په خلاره لاړم بیا چې وکړه جی ریسرچ شو جی نو باقي کې ما به بهر نه شم راوته چې څوک را ټیلر نه کی څوک ارتاو نه کی اوس زما جی سر شپاله زه ستج دې بجی ما چې کله راتاو شم جی زما سر ما چې بیا چې وکړه زما د سکول چټي شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نو بیا زم چې وکړه اگزام نو بدر انټر بو د قسمتې نه زمونږ هغه چټه پړوي هم نه وینو اندر پیاو د درګي اندر پیاو هغه ته به ځاتې نه شم زه درې ملګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وخت نو بیا ورا کوی وینې شم بیا به اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې په ډیره غریبۍ کې په لګه ډیره باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق ورې
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجه یې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورځ زیاتیده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیب شو به خوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
الحمدلله ما درس تر دا واده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړه جی زم نن یو هسپتال کې ناسې ما دا غینه تنخواه نه لمه دا زما درې مې میاشت فری اف کاسټ کار کوم فری اف کاسټ مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل ډیسی سیستم دی چې کوم روغ خلک دې اغینه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او دې مختلف مختلف ادارو ته هغه ورکوم او اغي جاب ګورم دیس سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق کوي مونږ ولر کې دی
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف ال دی خپل ځان وبیګنی جری خپل دوست او دښمن وبیګنی او غټه خبره دا ده چې تی د خپل طاقت ته ځان خبر کی پختن قوم څونه طاقت دی تی عملی کاتې شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټری کې چې سپیشل پرسن د کوم مقام حاصل لې کوم عزت او خبر کوي مونږ ته هم هغه څه د مقام حاصل شي اخله د منت ګوډ شل بنوم نوې او مونږ ته دغه قدر او دغه عزت راکې چې کوم په فارن کنټری کې حاصل لې.
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سواد پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خیګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ لوجه د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 00202211212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
لی بد پختو بیلار ناشی کافلی بد پختو بیلار ناشی کملاستار دوختونو محار ہے کملاستار دوختونو مزار راغے سمرڈیرا مدا پسپ مزار